د ماشام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. د خبرونه زحمت شیبر د آصف حبیبي په تخنیکي لارښوونه مختوړم شي چاري په دې خبري مجله کې مو وړاندې د ولسمشر اشرف غني او د امریکا د دفاع وزیر له خبرو خبرو چې د افغانستان د جګړې پر ستراتیژۍ شخیدلې دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه له رضوان مراد څخه.
په زابل ولایت کې د وشل شوو کسانو د جنازې مراسم نن د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې ترسره شول. ولسمشر اشرف غنی د امریکا دفاع له وزیر سره په یو ویډیو کانفرنس کې د افغان هوایي ځواک په تقوی کولو ټینګار وکړ او د عراق د کردستان خپلواکي سیمې مشر نن وویل شمالي ښار سنجار یې له داعش څخه آزاد کړی دی. په زابل ولایت کې په دې وروستیو کې د وشل شوو تنو د جنازې مراسم نن د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې ترسره شول. د افغانستان د دفاع وزارت وایي دا و جنازې د حواله لارې جاغوري ته انتقال شوي او په ځانګړو مراسمو کې چې د لوړتبه دولتي مقاماتو په ګډون زرګونو کسانو پکې برخه درلوده خاورو ته وسپارل شوې. ولسمشر اشرف غنی د امریکا دفاع له وزیر سره په یو ویډیوي کانفرنس کې د افغان هوایي ځواک په تقوی ټینګار کړی دی. د ارګ د اعلامیې له مخې ولسمشر غنی تیره شپه له اشټن کارتر سره خبرې وکړې. ارګ وایي ولسمشر د متحده ایالاتو دفاع له وزیر سره د افغان امنیتي ځواکونو د ظرفیتونو او توانمندۍ پر لوړولو خبرې وکړې. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر له افغان امنیتي ځواکونو سره د واشنگټن پر همکارۍ ټینګار کړی دی. د جمهور ریاست مرستیال وایي دا ریپورټونه رد کړ چې ګواکې د ولسمشر حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي له دندې ګوښه شوی دی. د ظفر هاشمي تر دې څرګندونو مخکې د ولسي جرګې دوهم مرستیال ویلي و چې عبدالعلي محمدي له دندې اخوا شوی او دوی د ولسمشر له دې اقدام هرکلی کوي. د کابل بانک په قضیه کې د یو محکوم خلیل الله فیروزي سره د یو خارګوټي د جوړولو تړون زیات عکس العملونه پورته کړل. د ښار جوړونې وزیر ویلي چې له خلیل الله فیروزي سره د ښار جوړونې قرارداد یې د ولسمشر د حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي په غوښتنه کړی دی. جمهوري ریاست بیا دا قرارداد لغوه کړ. د سپین غر زمریان د کرکټ ټیم د الکوزي د شپږیزې په نوم د کرکټ د سیالیو اتل شو. د دې مسابقو نیمه پایلوبه د ورخت له کبله ترسره نه شوه خو د نمرو پر اساس د سپین غر زمریان او مشل کابل بازان پایلوبې ته ووتل. پایلوبه د میدان د لوندوالي له کبله لس اوورونو ته راټیټه شوه. پچ سپین غر زمریانو وګټله خو لومړی بیټنګ ته مشل کابل بازان وبلل. مشل کابل بازانو په لسو اورونو کې د شپږو لوبغاړو د سزودو په بدل کې پنځه اتیا منډې جوړ کړې. د دې ټیم لپاره تر ټولو زیاتې منډې شهزاد محمدي وکړې، د شپږ دېرش منډې جوړ کړې. سپین غر زمریانو د سیالۍ په وروستي اوور د پنځو لوبغاړو د سوځېدو په بدل کې هدف پوره کړ. د دوی لپاره سمیع اپریدي څلېرشت او نواز خان یوویشت منډې جوړ کړې. دا مسابقې د خلکو له تود هرکلي سره مخامخ شوې. د عراق د کردستان خپلواکي سیمې مشر نن وویل شمالي ښار سنجار د داعش له ولکې آزاد شوی دی. مسعود برزانی د سنجار د غره پر سر خبریالانو ته ویل کرد ملیشو د امریکا په هوایي ملاتړ سنجار له داعش آزاد کړ. نوموړي ویل دا بریالیتوب به له داعش څخه د عراق د دوهم ستر ښار موسل د بیرته نیولو په عملیاتو کې مرسته وکړي. داعش تیر میلادي کال د سنجار سیمه ونیوله او د عراق د یزیدي اقلیت سلګونه کسان یې مړه او برمته کړل. کورد پیشمرګ ملیشو له څو ورځو راهیسې د عراق په شمال کې د داعش پر ضد پراخ عملیات پیل کړي دي. د عراق په مرکز بغداد کې نن یوې ځانوژونکې چاودنې لږ تر لږه اتلس کسان ووژل او څلوېښت نور یې ژوبل کړل. دا برید د بغداد جنوب ته د یو حکومت پلوه وسلوال د جنازې پر مراسمو شوی دی. تر اوسه چا د بغداد د نننۍ ځانوژونکې حملې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. بی بی سی د لوړتبه برطانوي چارواکو په حوله وایي د سوریې په رقه ښار کې د امریکا په یو هوایي برید کې برطانوي تبه وسلوال چې په جهادي جان مشهورو وشل شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت د پنجشنبې په ورځ وویل دوی په سوریه کې یو موټر په نښه کړ چې ښایي هغه مخپټی وسلوال پکې وژل شوی وي چې د داعش د سرونو پرې کولو په زیاتو ویډیوګانو کې څرګند شوی دی. او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگټن لا هم له روسیې او ایران سره د سوریې د کورنۍ جګړې په هواري کې د ولسمشر بشار اسد پر رول اختلافات لري. جان کری پرون ویل کچیر بشار اسد په واکه پاتې شي په سوریه کې نه سوله ممکنه ده او نه هم د داش ډلې ته ماتې ورکول کېدای شي. د نوموړي په وینا د واک له انتقال پرته په سوریه کې څلور کلنه جګړه پای ته نشي رسیدلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل روسیا او ایران اوس هم د بشار اسد پر رول ټینګار کوي او دا ستونزه نه حل کوي. نوموړي سره له دې چې د دې ستونزې موجودیت یې تایید کړ خو ویل چې امریکا او شریکان یې پر دې باور دي چې کولی شي د پرمختګ یوه لاره ومومي. جان کری په دې اړه په واشنگټن کې د سولې په انسټیټیوټ کې په داسې حال کې خبرې وکړې چې سبا په ویانا کې د سولې د خبرو بل دور پیلېږي چې ولس هیوادونه او یو شمېر نړیوال سازمانونه پکې د سوریې د جګړې د حل په اړه خبرې او بحثونه ترسره کوي.
دا ساتي رادیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د افغانستان د جګړې پر ستراتیژي ولسمشر غنی د امریکا له دفاع وزیر سره خبرې کړې دي. بیا به واوري چې د ولسی جرګې دوهم مرستیال د ولسمشر د حقوقي سلاکار د برطرفۍ ادعا کوي.
جمهور رئیس بجرائن هغه د مونږ خواستي ومانه او عبدالعلي محمدي د وظیفې نه برکنار کړی ده.
په هلمند کې په سلګونو کسان د پولیسو د جلب و جذب دفتر ته ورغلي.
عبدالغنی غواړم چې بالا بس سلام واخم پر خدمت کوم د وطن دفاع وکم.
افغان حکومت غواړي چې د ګرانبیه کانو د قاچاق مخه ونیسي. د دغو کانو له درکه ډېرې پیسې هغه وسلوال ترلاسه کوي چې له افغان ځواکونو سره جنګي شي. په دې خبري مجله کې تر شپږ نیمو بجو یو شمېر نور مطالب هم د افغانستان په اړه اورېدلی شي. افغان ولسمشر او د حکومت چارواکو د امریکا له دفاع وزیر سره د افغانستان د جګړې د ستراتیژۍ په اړه بحث وکړ. د ویډیو کانفرنس له لارې په دې خبرو کې افغان چارواکو د هیواد د امنیتي ځواکونو د مسلکي وړتیا پر اړتیا خبرې وکړې او د امریکا دفاع وزیر په راتلونکي کال کې د افغان ځواکونو د مالي تمویل په اړه معلومات ورکړل. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله تیر ماښام د امریکا له دفاع وزیر اشتن کارتر سره د ویډیو کانفرنس په وسیله په خبرو کې په هیواد کې د امنیت د ټینګولو پر څرنګوالي او له هغې ډلې د تعرضي عملیاتو او جګړې د ستراتیژۍ په اړه بحث وکړ. د جمهوری ریاست د رسمي ویبپاڼې د خبر له مخې په دې خبرو کې ولسمشر غنی د وسلوالو طالبانو د حملو د ګډوډولو او په امن سیمو کې د امنیت د ټینګښت لپاره د پرمختیایي چارو پر اړتیا ټینګار وکړ. خبر زیاتوي چې غنی او کارتر د افغانستان د امنیتي دفاعي بنسټونو په مالي او بودیجوي چارو کې د اصلاحاتو او د ظرفیتونو د لوړولو په اړه هم خبرې وکړې. د خبر له مخې ولسمشر د امریکا او نورو هیوادونو له مرستو د اغیزمنې استفادې په مقصد د هیواد په پوځي قواوو کې د ظرفیتونو لوړول مهم وبلل. په دې ویډیو کانفرنس کې چې د افغانستان د دفاع او مالی وزیرانو او همداراز د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان هم ګډون درلود، دواړو خواوو د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د پیاوړي کولو په اړه خپل نظریات څرګند کړل. خبر زیاتوي چې اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله له بیړنیو حالاتو سره د مقابلې لپاره د یو احتیاطي ځواک جوړول مهمه اړتیا وبلله چې د افغان ولسمشر او د امریکا د دفاع وزیر لخوا یې نظر تایید شو. او د دفاع سرپرست وزیر محمد معصوم ستانکزی د افغانستان د هوایی ځواکونو د پیلوټانو د روزنې، د وسلوالو مخالفینو پر ضد د شپې د عملیاتو، د دې عملیاتو د اړتیا وړ تخنیکي وسایلو د ترلاسه کولو، د څرنګوالي او د استهلاک شویو تجهیزاتو یادونه وکړه. ولسمشر غنی د هیواد د پوځ د توپچی ځواک پیاوړي کول هم مهم وبلل. د جمهوری ریاست د رسمي ویبپاڼې د خبر له مخې د امریکا دفاع وزیر په پرونی ویډیو کانفرنس کې د افغان ځواکونو پوځي وړتیا د پام وړ وبلله. اشتن کارتر په راتلونکي میلادي کال کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د مالی لګښت په خاطر له کانګرس څخه د حکومت د غوښتنې په اړه هم افغان چارواکو ته معلومات ورکړل. امریکا د افغان ځواکونو له مهمو تمویلونکو څخه ده او په تیرو څه کم څوارلسو کلونو کې پر دې کار میلیاردونه ډالر ولګول. خو وروسته له دې چې ناټو په افغانستان کې محاربوي عملیات پای ته ورسول، دا کار افغان ځواکونو په غاړه واخیست.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ولسمشر مرستیال ویاند دا ادعا رد کړه چې د اشرف غنی حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي له دندې ګوښه شوی دی. خو د ولسي جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزي نن ازادي راډیو ته وویل چې محمدي د کابل بانک د قضیې له یوه مجرم پوروړي سره د تړون د لاسلیک او د قانون د نقص په خاطر لدندې لري شوی دی. له کابله د ازادي راډیو خبریاله ناجیه صاحب راپور لري.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د دې جرګې د غوښتنو په اساس خپل حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي له دندې لرې کړی. د دې جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزي د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسمشر له دې اقدام څخه هرکلی وکړ. نوموړي وویل ښاغلي محمدي د ښار جوړونې له وزارت څخه غوښتي و چې د کابل بانک یو عمده پوروړي ته د یو ښارګوټي د جوړولو اجازه ورکړي.
ټول مشکلات د ایجاد کړي و. وزیر صاحب شاهسازي نه دغه معلومات وغوښتل. په هغه کې هم امر ده د فیروزي د خلاصولو صادر کړی و. نو په دې لحاظ موږ رئیس صاحب جمهور رئیس صاحب اجرایه نه غوښتنه کړې وه چې خوشبختانه هغوی د ملت کور ته د درناوي په خاطر باندې هغه د موږ خواستې ومانه او عبدالعلي محمدي له وظیفې نه برکنار کړی ده.
وروسته له هغې چې د دغه ښارګوټي په پرانیست غونډه کې د خلاف فیروزي ګډون د ځینو کړیو له منفي غبرګونونو سره مخ شو، ولسمشر اشرف غني د دغه ښارګوټي قرارداد لغوه کړ. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید سادات منصور نادری له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د ولسمشر د حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي د غوښتنې په اساس دغه وزارت خلیله فیروزي ته د هوشمند په نوم ښارګوټي یا سمارټ سیټي د جوړولو اجازه ورکړې وه. ښاغلي نادری همدارنګه ویلي چې د ولسمشر حقوقي سلاکار د څو مکتوبونو په لیږلو سره له دغه وزارت غوښتي چې د دې ښارګوټي د جوړولو جواز فیروزي ته ورکړي. د کابل بانک پخوانی رئیس خلیل الله فیروزي او د دغه بانک مرستیال شیرخان فرنود شاوخوا یو کال وړاندې د سترې محکمې لخوا د کابل بانک د بحران اصلي عاملین وپېژندل شول او هر یو د لسو کلونو په بند محکوم شول. ومو غوښتل چې په راپور کې د عبدالعلي محمدي نظر هم ولرو، خو له پرله پسې اړیکو وروسته ونه توانېدو. د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمي بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې له دندې د افغان ولسمشر د حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي د لرې کېدو خبر رد کړ. له بلې خوا یو شمېر داسې راپورونه هم ورکړ شوي چې د دغې قضیې تر شا ستر لاسونه دي او د مجرمینو سره معامله د پیسو په بدل کې شوې ده. خو د ولسي جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزي ټینګار وکړ چې دا موضوع به په جدي ډول وڅېړل شي.
بعضې وکیل صاحبانو یادونه وکړله په تالار کې چې دغه رقم په دې کې 2 میلیونه پیسې مصرف شوي یا رشوت ورکول شوی د خلاصون موضوع منې مربوطه کمیسیون ته موږ دنده سپارلې ده تر څو پورې هغوی وسي کولی چې اسناد لاسته راوړي چې دا موضوع به موږ بیا تالار ته راوړو.
افغان کارپوهان وایي چې د اساسي قانون پر تطبیق د سرني کمیسیون او د افغانستان ستره محکمه باید دا موضوع د هیواد د نافذه قوانینو له مخې په جدي ډول تعقیب کړي. دوی وایي که چیرې په دې قضیه کې ښکیل کسان مجازات نشي، د هیواد د عدلي او قضایي ارګانونو حیثیت ته به لویه ضربه ورسوي او خلک به د افغان حکومت په کړنو باور له لاسه ورکړي.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري. د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې نن د هغو وو ملکیانو جسدونه خاورو ته وسپارل شول چې نږدې اونۍ مخکې د دوی سر پرې کړي جسدونه موندل شوي وو. په غزنی کې د ازادي راډیو خبریال سقیم دغه اوس د ټلیفون په لیکه راسره دی. سچا سقیم، ستاسو معلومات څنګه دي؟ په دغه مراسمو کې څومره کسانو تقریبا ګډون کړی و او کوم کسانو پکې په چارواکي هم پکې و؟
شاید 15 زرو تنو په شاوخوا کې کسانو په د دغو 2 تنو د جنازې په مراسمو کې برخه اخیستې وله. په دغو کسانو کې د لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد هم برخه اخیستې وه، ځینې د ولسي جرګې وکیلان وو چې د اداره امور ځینې کسان وو، دا هم ورسره راغلي وو. نن ماشپین او مازدیګر تر منځ په دغه وخت کې دا کسان خاورو ته وسپارل. په دغه خاورو ته سپارلو په دې مراسمو کې د عامو خلکو او هلته چې کوم کسانو دولتي چارواکیو برخه پکې اخیستې وله، ټولو همدغه غوښتنه کوله چې دا کسان چې وژل شوي دي باید دغه وژونکو ته یې سزا ورکوله شي، دغه راپیدا کړل شي او په راتلونکي کې دغه سپېښو مخه ونیول شي. دوی یوه بله غوښتنه هم درلودله چې هغه دا وه چې د کابل کندهار لویه لاره چې ده د دغې امنیت باید په ټینګه توګه ونیول شي، ځکه په دې لاره باندې تر دې وړاندې هم 2 وارې همداسې وسلوالو موټر درولي دي، همداسې کسان یې ځینې کټه کړي دي او ځینې یې بیا وژلي، ځینې بېرته قانون سپین ږیري او دا مخور را خلاصوي. نو د دوی غوښتنه همدغه وه چې دغې لارې امنیت ته باید بشپړه پاملرنه وشي تر څو په راتلونکي کې دغه سپېچې ونه شي.
د دغه وو کسانو پر سر باندې وړم ورس په کابل کې خلک ډیر یو شمیر خلک ډیر په قهر او ډیره قهرجنه مظاهره وکړه. نن ورځ چې دغه جسدونه خاورو ته سپارل کېدل څرنګه د جنازې برخوال بیا هم په حکومت باندې په قهر وو او کنه د دوی غشتنې په داسې تقریبا نرم حالت کې مطرح شو؟
نه دوی دوی نرم حالت غوره کړی و. دوی ځینې برخوالو هم همدا ول چې په کابل کې ځینې کسانو د دوی له دغه غلطه ګټه اخیستله په خپله ګټه باندې ځینې شعارونه ورکول. دوی همدا غوښتنې کولې چې باید د سر ساتنه یې وشي، لاره ورته خوندي شي، په راتلونکي کې دغسې پېښو مخه ونیول شي او دغه کسان چې وژل شوي دي دغو هغه قاتلین راپیدا کړی شي او همداسې سزا ورکول شي.
د کابل کندهار د لویې لارې د امنیت په ارتباط باندې دوی داسې ځانګړی وړاندیز درلو چې دوی به خپل کسان حکومت سره یو ځای کې څو د لارې امنیت وټاکل شي او کنه عمومي خبره یې کوله؟
نه، وړاندیز له دوی سره دغسې خاص وړاندیز نه و. د کابل کندهار لویه لار په کرباغ او په مقر باندې تېره شوې ده. همدلته همد دوی ولسوالۍ له مقر، کرباغ او ګیلان، مالستان، ناور له دغو سره پوله لري. دوی دغه خاص کوم وړاندیز نه درلود چې دغه لارې ساتنې لپاره به خپل څوک ورکوي که به یې نه ورکوي. او په مقر کې اوس سیمه ییز پولیس شته، هغوی کولی چې دا لاره وساتي. قرباغ کې شته، همدغسې ګیلانې لري. نو دوی همدغه ځینو یا دا غوښتنه کوله که چېرته د حکومت له همدې سیمه ییز پولیس تقویه کړي، همدلته خپل ملي پولیس تقویه کړي، دغه لارې امنیت په اسانه سره نیول کېدای شي.
سچا سقی مننه. د غزنی په جاغوري ولسوالی کې نن د وو سر پرې کړو ملکیانو جسدونه خاورو ته وسپارل شول او په دې مراسمو کې شاوخوا 5000 کسانو ګډون کړی وو چې یو شمېر چارواکي هم له کابله د جنازې په دغو مراسمو کې برخه اخیستي وو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغانستان هڅه کوي چې د هیواد د قیمتي کانو د عوایدو کنټرول په خپل لاس کې واخلي. دا ژمنه د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر چې په استرالیا کې دی په یوه مرکه کې وکړه. افغان چارواکي وایي چې هر کال د افغانستان د قیمتي تیږو یوه زیاته اندازه عواید د خپل سرو وسلوالو او ترستانو لاس ته لویشي. احمد تکل راپور لري.
د افغانستان د قانون وزیر وایي حکومت په پام کې لري د وسلوالو طالبانو هغه مالی سرچینې بندې کړي چې په قاچاقي لارو د قیمتي کانو د پلورلو له لارې ترلاسه کوي. د قانون وزیر داود شاه سبا چې د قانونو په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره د استرالیا په میلبورن ښار کې دی. رویټر خبری آژانس ته ویلي چې افغان حکومت به د قیمتي کانو ته د رسمي بازارونو د موندلو له لارې دا کار وکړي. د زمرد، لاجورد او بیروج په څیر د هندوکش د غرونو قیمتي تیږې هغه پراخه شتمني ده چې پلور او پیر یې له زرګونو کلونو راهیسې د افغانستان د عوایدو مهمه سرچینه ده. له دې تیږو څخه جهادي تنظیمونو په تیره په پنجشیر او بدخشان ولایتونو کې د پخواني شوروي اتحاد پر ضد د جهاد په کلونو کې هم په قاچاقي ډول پراخه استفاده کوله. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزیر داود شاه سبا وایي د افغانستان عوایدو ته د قیمتي کانو د له لاسه ورکولو له درکه په کال کې د 100 میلیونه ډالرو معادل زیان اوړي. ښاغلی سبا وایي دا مسله د افغانستان د خلکو لپاره خورا مهمه ده ځکه دا د دوی عواید دي چې د تروریستانو لاسونو ته لویږي. سبا وایي تروریستي ډلې له یوې خوا حکومت ته مالي زیان اړوي او له بلې خوا په همدې پیسو خپل ځان په پښو دروي. د ده په وینا دا حالت ګرد سره د افغانستان په زیان دی. ښاغلی سبا وایي د زمردو، یاقوت او بیروجو د قاچاق بندول اسانه کار نه دی، خو د لاجورد قاچاق کنټرولېدای شي ځکه د دې کاني کان یوازې د افغانستان د شمال په سرسنګ نومې سیمه کې دی. د قانونو او پټرولیم وزیر زیاتوي حکومت هڅه کوي چې د 2014 کال تر نیمایي پورې په کابل کې یو مارکیټ جوړ کړي چې د لاجورد د خرڅلاو لپاره به یوازینی بازار وي او حکومت به یې اداره کوي. ښاغلی سبا همدارا زیاده ونه کوي چې د لاجورد د خرڅلاو انحصار له حکومت سره دی، نو هر لاجورد چې په دې مارکیټ کې پلورل کیږي باید د حکومت لخوا تصدیق شوی وي او هغه چې تصدیق ونه لري باید غیر قانوني وبلل شي او د الماس په څیر نړیوال بندیز پرې ولګول شي. ملګرو ملتونو له هغو هیوادونو د الماس پر پلور او پیر د بندیز هڅه وکړه چې جګړې پکې روانې دي او په نتیجه کې په 2003 کال کې یو پروګرام تصویب شو چې له مخې د نړۍ په بازارونو کې یوازې تصدیق شوی الماس د خرڅلاو لپاره وړاندې کېدای شي. نړیوال سوداګر وایي چې لدی پروگرام سره اوس د جګړو لسیمو یوازې پسلو کې یو الماس خرڅلاو توڼندې کیږي.
په هلمند کې په سلګونو کسانو د پولیسو پولیکو کې د نوملیکنې لپاره د جلب جذب دفتر ته مراجعه کړې ده. دغه کسان په پارلمان کې د هلمند خلکو د استازو په غوښتنه راټول شوي دي او غواړي له پولیسو سره یو ځای د وسلوالو په ضد جنګ کې برخه واخلي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت یو پلاوی چې هلمند ته تللی دی وایي دغه کسان به د تشکیل او طرزالعمل په نظر کې نیولو سره ډیر ژر د پولیسو پولیکو کې شامل کړي. په دې اړه له هلمند الیاس دایي راپور لري.
که څوم په دې ورستوي کې د جنو مشرانو او وکیلانو په مټ د ملیشه جوړونې په اړه د هلمند خلکو منځ کې تشویشونه موجود دي، خو د سلګونو کسانو دغه ډله به د پولیسو د طرزالعمل سره سم جذب شي او هغو سیمو ته به واستول شي چې اوس مهال په کې ګڼ شمېر افغان سرتیري د وسلوالو سره په جنګ بوخت دي. دا چې د پولیسو په لیکو کې د دې کسانو د جذب اړتیا سره خپل د پولیسو لیکو ته نوي جذبېدونکي کسان وایي نه غواړي وسلوال خپل سیمو ته پرېږدي او یا کلي ناامن شي.
ګل آغا، زه خپل وطن خدمت لپاره غلی، خپل وطن خوندي کوم، زه د خپل دغه لپاره مجاز مو کې دغه لپاره غلی.
عبدالغني غواړم چې بالا بس سلا واخم پر خدمت کوم د وطن دفاع وکم.
نمی جان محمد، د وطن د مشکل په خاطر سره د خلکو سره د بیا غوري کوي او سره مړي او ټپونه کوي، بیا ځای خلک جنگ وجتل کوي سره موږ د خلک سره راولار سولې د خلکو مخنیوي وکړه. وای
د چا مخنیوي کوي؟
دغه طالبانو که د یش کې پر مش پارک نه کوي، زموږ دولت ته دغه کوي زره رسوي، موږ دغه مخالف یو، دغه سره جنگونه کوي.
د سلګونو کسانو دغه ډله چې د هلمند امنیه قمانداني په انګړ کې د جلب جذب د بهیر څخه د تیرېدو انتظار کوي، ډېر پکې د پاخه او کم عمر کسان دي. دوی د پولیس په معیار روزل شوي هم نه دي، داسې ښکاري چې د جنگ میدان ته مده دي. په پارلمان کې د هلمند خلکو استازي عبدالودود پوپل ازادي راډیو ټول ډیر داسې کسانو قومي مشرانو او عادي اوسیدونکو سره اړیکه نیولې ده چې غواړي د افغان سرتیرو په لیکو کې یو ځای د وسلوالو په ضد وجنګیږي. هغه د پولیسو د جلب جذب د مسؤلینو غوښتنه وکړه دغه کسان چې پوس په پولیسو کې شاملېدو لپاره چمتو شوي دي ډیر ژر تر خپل نظر او قانوني پړاو تیر کړي چې د جنگ میدان ته ستنه شي.
هغه وعده چې مې کړې وه چې مال زه 2000 نفر لرم، الحمدلله زه خپل ولسونه دومره مطمئن کړم چې تر 2000 زما تعداد ډېریږي. حتی دومره توقع زه اوس لرم چې زه کولی سم چې ووایم چې زه 5000 نفر جلب او جذب د ملي پولیسو په لیکو کې د افغانستان د مشروع او موجود قانون تر قیادت لاندې څوک او اداره کم او د خپل وطن دفاع ته ملا تړلې ده او ماته د اطمینان دا کړی دی. تر سپینځري تر تورځري بې تفاوته سړی نه دی پاتې سوی، زما توقعات ډېر لوړ بې ویلې دي.
دا چې د دغه کسانو څخه به د ملیشي په ډول استفاده کیږي، که څنګه د کورنیو چارو د وزارت څخه هلمند ته درغلي پلاوی مشر مل پاسوال وکیل احمد ول د امنیه قمندان تر امر لاندې به د ملي پولیسو په لیکو کې دنده ترسره کوي. هغه د دې راډیو ته وویل دا تر دې وروستیو نامنوی وروسته مهم او پر وخت حرکت دی چې باید تقویه
سیا در تشکیل منظم پولیس هستن که تشویش به خاطر ملیشه
دی. وی دوی د پولیسو په منظم تشکیل کې کار کوي او د دوی د ملیشه کولو په اړه څوک تشویش نه کوي. دا کسان به د امنیه کمانډان او د ولسوالیو د امنیه کمانډانانو تر امر لاندې دنده ترسره کوي. په دې کار کې د پارلمان وکیلانو زموږ څخه کوم امتیاز نه دی غوښتی. دغه کسان چې څوک نسی او د پولیسو تر قانوني پروسس او تصفیه تیر نسی په دنده نه ګمارل
کیږي.
خو د دې کسانو په منځ کې د سن او عمر مسله د بحث او جنجال مسله وه. په دې کسانو کې د ډیر کم عمر هلکانو په شمول د ډیر پاخه عمر کسان هم راغلي وو چې د پولیسو د نوي طرزالعمل له مخې په پولیسو کې د جذب وړ نه وه. که د پولیسو په لیکو کې د دغه ډول ګډوډیو مخه ونیول شي څه پېښېږي؟ د نظامي چارو کارپوه عبدالتواب قریشوی کېدای سي حکومت ته په سردرد واوړي او بیا د دې کسانو څخه د وسلو راټولول اسانه نه وي.
زما په نظر باندې دا خلک چې دوی اوس معرفي کوي د ملي اردو او پولیسو یا سیمه ییزو پولیسو لیکو ته دا په غیر قانوني دي. مثلا زه تاته مثال لرم چې په دغه نوي طرزالعمل کې د کمیساریانو هغه څوک جذبېدلی سي د ملي اردو لیکو ته یا د افغان وسلوال پوز لیکو ته چې د خپل قانوني سن د 18 څخه تر 28 کلنۍ پورې وي. په دې کې دوی اوس داسې خلک معرفي کوي چې مثلا هغه د 18 کالو 15 18 کالو یا د 18 کالو وي. دا په خپل غیر قانوني دي او دوی په آینده کې نشي کولای چې د خلکو څخه بیرته خپل سلا واخلي. اوس خو نو دوی مجبور دي چې دوی ته سلا ته حوزه کې دوی وجنګي کله چې برته دوی غوښتن کې د خپل سلاسي هغه خلک دوی ته سلام نه ورکړي ځکه چې هغه نور هم پاور ډیریږي قدرت ډیریږي جنگیدل دي دوی شهیدان ورکړي زخمیان ورکړي دي
په ملي شورا کې د یلمند خلکو استاد په داسې حال کې د وسلوالو په ضد د جنگ لپاره خلک راټولوي چې د دې ولایت د شمالي ولسوالۍ نږدې ټولې سیمې د وسلوالو په لاس کې دي او په دې ورستوي کې د نادالي او مرجي ولسوالۍ ګڼې سیمې هم وسلوالو د افغان ځواکونو څخه لاندې کړي دي خو حکومتي مسؤولین په مرجي ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو لخوا د وسلوالو په ضد د پیل شوو عملیاتو د پرمختګ خبر ورکوي. محمود الیاس طیب، د ازادۍ راډیو، هلمند.
د تا بهیر کبه په یاد یم زه چې قدم په قدم ږدم تا یادومه
دا ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام د ازادۍ رادیو دا پروګرام په لومړي ځل د یک شنبه په ورځ د څلور او د دوشنبه په ورځ د اتو بجو په خبرونه کې خبريږي. دا دې پروګرام اوریدل مه هیروي ګوند ستاسو کوم رکزې سپکې پیدا شي.
ازادۍ رادیو په منځنۍ سپدول شپږ نیم ټوله افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 خبري شي. کابل ته ورسو. نن په کابل کې د سپین غرز مریان د کرکټ ټیم د الیکوزي د شپږیزه په نوم د کرکټ د سیالیو اتل شو. صفی الله سنګزی له کابل په ټلیفون را سره ده. سنګزی صاحب، د لوبه څنګه تر سره شوله او د باران له کبله لیدونکو ورغلي وو که تشمیر کم وو؟
سلام تاسو اوریدونکو ته. د الکوزي کرکټ کپ چې شلاوري کپ وو د شپږیزې په نوم هم یادېږي، دا ځل په فاینل کې د سپین غرز مریانو ټیم او د کابل مسال ټیمونو سره لوبه وکړله. دغه دواړو ټیمونو د لسو اورونو لوبه وکړله ځکه چې میدان تر ډېره پورې لوندو میدان چې وچېده او کنډیشن جوړېده نو اورونه راکم شول او لسو اورونو ته راغلله. بالکل دغه لوبه لپاره نن ځکه چې رخصتي هم وه ډېر زیات نندارچیان راغلي وو سټډیوم ته په زرګونو نندارچیان شاوخوا له 5000 کېدای شي زیاتو ځکه چې دغه خپله سټډیوم تر 6000 ځای لري نو ټول سټډیوم ډک وو او ډېره جالبه لوبه وشوله ځکه چې تر وروستۍ بالا پورې هم دغه لوبه ورسېدله. د سپین غرز مریانو ټیم وکړی شول چې د کابل مشال ټیم له خوا د شپږ بجې منډو تکل شوی هدف په لاسته ورونه کې چې یو جالب هدف وو هغه تر د وروستۍ اتلسم د لسم اور تر دویم تر څلورم بالا پورې دغه اور لوبه یو بل اخره دغه لوبه وګټله. نو دا د سپین غرز ټیم لپاره د شپږیزو په سیالۍ کې دویمه اتل ولی وا چې ګټي تیر کال د حمید حسن په کپټنسی باندې او دا ځل د شفیق الله شفق په نوم د یو ځوان لوبغاړي په کپټنسی وکړی شول چې دغه کپ په خپل نوم کړي.
دا ځل په دغه ټورنمنټ کې یو شمېر ځوانو افغانانو برخه اخیستې وه او د کرکټ بورډ مشانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ژمنه کړې وه چې په راتلونکو لوبو کې به چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبي چې ځوانانو ته برخه ورکړي څرنګه داسې کوم ځانګړی لوبغاړی او یا لوبغاړی په دغه ټورنمنټ کې وځلېدل؟
بله بله، په دغه ټورنمنټ کې د راشد خان په نوم یو سلو بالر چې ډېر ښه بالر و له دې مخکې په زیمبابوې کې هم لوبه کړې وه خو دا ځل یې وکړی شول په دغې لوبې کې د ښه وړتیا په ښودلو سره خپل ځای په ملي ټیم کې نور هم قطعي کړي. همداسې یو بل ځوان لوبغاړی هم ټیم ته ورغلی دی، یعنې په هغه فورډي سکواډ کې شامل شوی دی چې تمه ده اماراتو ته به په همدغې سبا بله ورځ کې ځي او هلته به د پي ان جي او نورو ټیمونو سره د انټرکانټینینټل لوبه کوي. نو دغه کسان وو چې بالاخره په همدغه ټورنمنټ کې وکړی شول د سکواډ کې ځان شامل کړي او هغو لوبو ته لار پیدا کړې. نو واقعا ځوان لوبغاړي ډېر زیات وو. نن هم چې کومه لوبه وشوله له تخنیکي لحاظه دوی چې کوم فیلډینګ کوو په خپله میدان کې کوم کیچونه چې دوی اخیستل او څومره چې دوی زحمتونه ایستل واقعا د دې ښودنه کوي چې ځوان لوبغاړي نسبت پخوانیو ته په کرکټ ډېر زیات زحمت باسي او نتیجې هم ډېرې ښې دي ځکه چې دغه لوبه که له تخنیکي پلوه په تلویزیون باندې لږ څه کمزوري ښودل کېدله خو له نږدې که چا دغه لوبه کتلې وای واقعا جالب تحنیر دغې لوبې وي خو متاسفانه چې په تلویزیون تلویزیون باندې ډېرې ښې نه ښکاره کېږي، ځکه چې دا په تلویزیوني کې مې لږ څه کمزوری و، هغه د هني په د نړیوالې سوي ننداره نه شو وړاندې کولی. ولې د لوبغاړو وړتیا واقعا داسې لوبې کولې، تاسو به فکر وکړئ چې د استرالیا بیګ بش لیګ واوسي یا د انډیا پریمیر لیګ واوسي، واقعا دغسې لوبې په نن په فاینل کې.
استنغزی صاحب، د ټول ټورنمنټ غوره لوبغاړي هم اعلان شول او کنه؟
دغه لوبو لپاره خو واقعا دغه د نوم یو لوبغاړی چې ډېر سکورې کړي وو، بلې افریدي په نوم لوبغاړی ډېر سکورې کړي وو، نو کېدای شي هماغه لوبغاړی ټاکل شوي، ځکه چې دغه صحنه ما مس کړې وه. خو لکه څنګه مې چې وویل،
سنځه صاحب مننه، بس وخت پوره شو، شپږ نیمې بجې شوې. بله خبرې مجله له تاسو څخه ډېره مننه. سلطان محمد سرور وړاندې کوي، مهرباني.
شیبا صاحب تشکر از شما. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی امروز رادیو آزادی را من سلطان محمد سرور به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تقدیم میکنم. در آغاز مطالب و گزارش های خبری این برنامه خواهید شنید که اجساد 7 نفر از کشته شدگان رویداد اخیر زابل امروز به غزنی انتقال داده شد و در این ولایت به خاک سپرده شدند. گزارش مستقیم از غزنی در برنامه خواهیم داشت، ولی قبل از همه مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم مصطفی صدیقی میشنویم.
سرخط تازه ترین خبرها. قرار است اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ماه آینده به ترکمنستان از سفر کند. مسعود برزانی رئیس اداره منطقه کردستان عراق امروز گفت شهرک سنجار آزاد شده است. و یک انفجار انتحاری در جنوب غرب شهر بغداد، پایتخت عراق کم از کم 18 تن را کشت. با این خبر آغاز میکنیم که رئیس جمهور افغانستان در مورد تقویت نیروهای هوایی افغانستان با وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا صحبت کرده است. بر اساس خبرنامه ارگ ریاست جمهوری، اشرف غنی و اشتون کارتر دیشب از طریق یک ویدیو کانفرانس صحبت کردند. دو طرف در مورد تمویل نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در سال 2017 هم صحبت کردند، بیشتر تا لحظات دیگر. در خبر دیگر داریم که قرار است اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ماه آینده به ترکمنستان سفر کند. و اساس گزارش AKI پرس، قرار است آقای غنی برای اشتراک در مراسم آغاز ساخت پایپلاین گاز تاپی ترکمنستان افغانستان پاکستان هند و ترکمنستان برود. و اساس گزارش، قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان در یک تماس تلفنی از همتای افغانش دعوت کرده که در این مراسم اشتراک کند. قرار است کار احداث پایپ لاین تاپی در ماه دسامبر در ترکمنستان آغاز شود. این خط لوله گاز با هزینه بیش از 10 میلیارد دلار و طول 1800 کیلومتر قرار است گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان و پاکستان و هند انتقال دهد. قرار است کار این پروژه در سال 2018 میلادی به پایان برسد. این هم چند خبر از منطقه و جهان. محکمه در ازبکستان یک مرد جوان ازبک را به اتهام جنگ در کنار جنگجویان گروه دولت اسلامی در سوریه به 13 سال زندان محکوم کرده است. ستره محکمه ازبکستان امروز گفت که محمد عبداللایف 23 ساله اعتراف کرده که او در سال 2013 میلادی در استراخان روسیه توسط حامیان گروه دولت اسلامی استخدام شده است. او گفته است که از طریق آذربایجان و ترکیه به سوریه فرستاده شده است. محکمه گفته که عبداللایف اعتراف کرده که در ترکیه به جنگجویان داعش پیوسته و سپس وارد سوریه شده است. سپس او به ترکیه بازگشته و پس از یک سال دوباره به ازبکستان رفته و در آنجا دستگیر شده است. مادر یک پسر کوچک تاجک که در حال بازداشت در روسیه جان داده بود اکنون به تاجکستان برگشتانده می شود. محکمه شهر سنت پیترزبورگ روز پنجشنبه تصمیم محکمه ابتدایی در مورد اخراج زرینه یونسوفا برای نقض قوانین مهاجرت روسیه را تایید کرده است. در این حال تحقیقات مقامات روسی در مورد مرگ عمر علی نظروف پسر 5 ماهه این زن همچنان ادامه دارد. این پسر کوچک در 14 ماه اکتبر درگذشت. یک روز پیش از آن پدر و مادرش به اتهام نقض قوانین مهاجرت روسیه برای مدت کوتاه بازداشت شده بودند. آنان میگویند که پسرشان سالم بود و از هیچ بیماری رنج نمی برد. مسعود برزانی رئیس اداره منطقه کردستان عراق امروز گفت که شهرک سنجار در شمال عراق از کنترل جنگجویان گروه دولت اسلامی بیرون شده است. برزانی در گفتگو با خبرنگاران در بالای کوه سنجار گفت آزادی سنجار روی بازپسگیری شهر موصل از جنگجویان گروه دولت اسلامی تأثیر بزرگ خواهد داشت.
شری داعش شری همولایه که شری امام بتنانیه.
برزانی افزود از این محل از سنجار من خبر خوب آزادی سنجار را به مردم کردستان میرسانم. جنگجویان پیشمرگه کردی با حمایت حملات هوایی برابر ایالات متحده وارد مرکز شهرک سنجار شده، بیرقهای کردی را برافراشته و تیراندازی شادیانه کردند. و یک انفجار انتحاری در جنوب غرب شهر بغداد پایتخت عراق کم از کم 18 کشته و 41 زخمی به جای گذاشته است. یک بمبگذار انتحاری امروز مراسم تشییع جنازه یک جنگجوی طرفدار حکومت عراق را هدف قرار داد. به اساس گزارش ها مهاجم انتحاری کمربند مملو از مواد منفجره خود را در مراسم تشییع جنازه یک جنگجوی شیعه منفجر ساخت. هنوز هیچ کس مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است، اما جنگجویان نهایت تندرو سنی در صفوف گروه دولت اسلامی که کنترل بخش‌های بزرگ از شمال و غرب عراق را در دست دارند غالبا به حملات انفجاری دست میزنند.
تشکر از همکارم مصطفی صدیقی که مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را تقدیم کرد. ساعت 6:36 شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در مجله با هم یک جا دنبال میکنیم. اجساد 7 نفر از کشته شدگان رویداد اخیر زابل امروز به غزنی انتقال داده شد و در این ولایت به خاک سپرده شدند. جنرال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع.
جنرال صاحب مراد علی مراد و مشرای باندی
وی میگوید که جنرال صاحب مراد علی مراد در رأس یک هیئت جنازه ها را امروز انتقال داد و قرار است طی مراسم خاص به خاک سپرده شوند. در
یوناما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد، دفتر صحافی خود در شهر شبرغان را امروز مسدود ساخت.
یوناما را از دفتر شهر جوجان بستن از شهر شبرغان، چون میخواستن از موار شریف سیار خوب میدانند تحت پوشش داشته باشه جوجان. چون
والی سرپل وعده میدهد که در 100 روز آینده ولسوالی کوهستانات را از وجود مخالفان مسلح دولت پاکسازی میکند و حکومت افغانستان تلاش دارد که کنترل عواید سنگهای قیمتی این کشور را به دست خود بگیرد. گزارش هم از رویدادهای اخیر شرق میانه داریم، با ما باشید. جسدهای 7 تن از کشته شدگان رویداد زابل به ولایت غزنی منتقل شده و امروز در ولسوالی جاغوری به خاک سپرده شدند. وزارت دفاع افغانستان گفت که اجساد این افراد از طریق میدان هوایی کابل به ولایت غزنی انتقال یافت. این 7 نفر اخیراً در ولایت زابل از سوی افراد وابسته به گروه داعش سر بریده شدند که این رویداد تظاهرات وسیع در کابل به دنبال داشت. سید شاه سقیم، خبرنگار رادیو آزادی در غزنی، را همین اکنون با خود در خط تلفن داریم. سقیم صاحب، به برنامه خوش آمدین. از ولسوالی جاغوری چه خبری در دست دارین که جنازه چطور به خاک سپرده شد؟
دغه جنازې د 2000 تنو په شاوخوا کې له 500 تر 2000 کسانو پورې په دې په جنازو کې برخه اخیستې ول. د 2000 تنو هغه کسانو جسدونه چې تیر اونۍ په زابل کې د داعش لخوا سرونه دینه پېکلل شوي وو نن په جاغوري کې خاوره ته وسپارل شول. د دې د جنازې په مراسمو کې مراد علي مراد د لوی درستیز معاون دغه برخه اخیستې وه. ځینې د ولسي جرګې وکیلانو برخه اخیستې وه. د ادارې عمر کسان وه او ځینې نور لوړ پوړي دولتي چارواکي هم اوس برخه پکې اخیستې وه. خاورو ته د سپارلو پر مهال باندې عامو خلکو او هغه چارواکي چې همدلته وو دوی غوښتنه کوله چې باید د دغو کسانو هغه قاتلین چې کوم د اداره پیدا کړل شي ونیول شي او سزا ورکول شي. او په دې سربېره د دغو کسانو غوښتنه دغه وه چې د کابل کندهار لویه لاره چې تر دې وړاندې هم څو واره ورباندې طالبانو او ځینو نورو وسلوالو د موټرو څخه مسافر کته کړي دي زیاتې وژلې دي ځینې سپینګیرو بېرته راخوش کړي دي. د دغې لارې امنیت د ټینګولو غوښتنه کېدله چې دا لاره باید امنیت یې ټینګ کړل شي د دغسې پېښو مخه ونیول شي چې بیا دغسې پېښې رامنځته نه شي.
سقیم صاحب پاسخ مقامات در برابر این خواسته ها چی بود؟
مقامات خو تر هر یه وقتی وروسته وعده ورکوی چه دوی با دیل افار یه پلان جور که او بیا با یه عملی که خو دغه کسانو چې کومې دا غوښتنې کولې دوی هم کومه طرحه نه درلوده. داسې طرحه چې موږ به تاسو ته ځوانان درکړو د دغې لارې په اوږدو کې د نظام د قانون په چوکاټ کې سرتیرو په لیکو کې یا د پولیسو یا د ملي اردو یا د سیمه ییزو پولیسو د دغو په لیکه کې دا لاره وساتي. دغسې طرحه خلکو هم نه لرله او چارواکي یوازې هماغه ډاډ ورکوي چې بس موږ به دغه قاتلین پیدا کړو وبه یې نیسو سزا به ورکړو او په راتلونکي کې به د دغسې پېښو مخه نیسو. چارواکي خصوصا د غزني چارواکي تر هرې دغسې پېښې وروسته کلک ډاډ ورکوي چې موږ به لاس په کار شو بیا به دغسې پېښه نه کېږي خو تر هرې پېښې وروسته یوه بله هم ورته پېښه کېږي.
تشکر سقیم صاحب. شنوندگان عزیز خبرنگار رادیو آزادی از ولایت غزنی گزارش میداد. جسدهای 7 تن از کشته شدگان رویداد زابل به ولایت غزنی منتقل شده و امروز در ولسوالی جاغوری در میان هزاران تن از مشیعین به خاک سپرده شدند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
دفتر صحافی یوناما که از 4 سال به این سو در شهر شبرغان فعالیت می کرد، کارمندان آن امروز شبرغان را به قصد مزار شریف ترک گفتند. دیوارهای سیمی خاردار و پوسته‌های امنیتیشان را از اطراف دفتر از بین بردند. مقامات محلی جوزجان میگویند که نمایندگان دفتر یوناما آنها را قبلا در جریان گذاشته بودند. عالم رحمانیار با تفصیل بیشتر از منطقه گزارش میدهد.
در حمل سال 1391 دفتر صحابی یوناما با حضور یان کوبیش نماینده خاص ملل متحد در افغانستان رسما در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان گشایش یافته بود که امروز این دفتر به شهر مزار شریف انتقال یافت. محمد رضا غفوری سخنگوی والی جوزجان به همین ارتباط به رادیو آزادی گفت که نمایندگان یوناما از بسته شدن این دفتر در آینده های نزدیک خبر داده و آنها را در جریان مانده بودند. وی در این مورد گفت:
خصوصی که شما میدونین مسئولین یوناما که قبلا با ما با مسئولین مقامات محلی ولایت جوزجان نشست داشتیم، اونا به این که نبود بودجه و همچنان کم بودن فاصله را میان جوزجان و مزار شریف اینا یوناما را از دفتر شهر جوزجان بستن از شهر شبرغان، چون میخواستن از مزار شریف بسیار خوب میدونن تحت پوشش داشته باشه جوزجان چون سایه را قدر زیاد نیست.
سخنگوی والی جوزجان همچنان افزود مردم جوزجان همان گونه که در گذشته نیز همواره از فعالیت‌های سازمان ملل حمایت و پشتیبانی کردند، از برنامه‌های انکشافی در این ولایت نیز اظهار رضایت می‌کنند. در این حال شماری از نهادهای مدنی می‌گویند که دولت در عرصه بازسازی و اکمال پلیس ملی چندان کاری نکرده، ولی با آن هم از فعالیت دفتر یوناما در شبرغان خیلی‌ها خوشبین ببینم. عبدالقادر فولاد فعال جامعه مدنی در جوزجان از بسته شدن دفتر یونما در شهر شبرون شدیداً انتقاد کرد و گفت که نباید یونما دفترش را در این شهر بسته میکرد.
راستن شخصیتایی که مثلا شخصیتای مدنی و بعضی کسایی که مشکل داشت برای بعضی گروه‌ها احزاب سیاسی اینا حمایت نشد و همچنان یعنی ما خودش نمایندگی سازمان ملل متحد بود نظر به بودنش خوب بود، یعنی اگر صدای ما رو دولت نشنید ما میتونستیم دادخواهی که دیروز داشت خطرنامه خود رو یعنی ما میخواستیم بدیم و متاسفانه یعنی ما نبود. قبل از اینکه بود ما بارها یک خطرنامه رو برای چیز میدادیم ولایت میدادیم یک کافیش برای یعنی ما میدادیم.
این در حالی است که مردم جوزجان با خروج نیروهای خارجی از افغانستان از کاهش کمک‌ها و مسدود شدن شمار از نهادهای غیر دولتی نگرانند. هرچند تلاش نمودیم تا در مورد مسدود شدن دفتر صحابی یونما در شبرغان نظر نماینده یونما در شهر مزار شریف را با خود داشته باشیم، موفق نشدیم. اما پیش از این مسئولان یونما برادی و آزادی از مسدود شدن دفاتر صحابی این دفتر در شهرهای شبرغان، سریپول و ایبک سمنگان خبر داده بودند.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
افغانستان تلاش دارد تا کنترل عواید سنگ های قیمتی این کشور را به دست خود بگیرد. این را وزیر معدن و پترولیم افغانستان که در حال حاضر در استرالیا می باشد در یک مصاحبه ابراز داشته است. مقامات افغان میگویند سالانه بخش زیاده از عواید سنگهای قیمتی افغانستان را افراد مسلح غیر مسئول و یا هم تروریستان به دست میآورند. فرشته نگاه با تفصیل بیشتر گزارش میدهد.
وزیر معدن و پترولیم افغانستان میگوید حکومت در نظر دارد تانید از منابع مالی طالبان مسلح را از بین ببرد که آنها از رای قاچاق سنگهای قیمتی به دست می آورند. داوود شاه سبا که برای اشتراک در یک کنفرانس در مورد سنگهای گرانبها به شهر ملبورن استرالیا رفته است، با آژانس خبری رویترز گفته است که حکومت افغانستان با دریافت بازارهای رسمی برای فروش این سنگها مانع قاچاق آنها خواهد شد. بر علاوه زمرد، لاجورد و بیروج، دیگر سنگهای قیمتی در کوههای هندوکش افغانستان وجود دارد که از هزارها سال به این سو یکی از منابع مهم مالی برای کشور محسوب می شود. بر اساس گزارش ها، فعالیت طالبان مسلح نه تنها از طریق آدمربایی و قاچاق مواد مخدر، بلکه از قاچاق سنگهای قیمتی افغانستان نیز تمویل می گردد. همچنان گفته می شود که تنظیم های جهادی نیز در زمان جنگ علیه شوروی سابق زمرد و لاجورد را از ولایات پنشیر و بدخشان برای تمویل فعالیت خود قاچاق می کردند. داوود شاه سبا وزیر معدن و پترولیم افغانستان می گوید افغانستان همساله حدود 100 میلیون دلار آمریکایی را به خاطر قاچاق سنگهای قیمتیش از دست می دهد. آقای سبا می گوید این یک مسئله جدی برای مردم افغانستان است، زیرا از عوایدی که قرار است مردم از آن منفعت حاصل کنند تروریستان استفاده می کنند. به گفته وی گروه های تروریستی با قاچاق سنگهای قیمتی از یک سو به حکومت زیان مالی وارد کرده، از سوی دیگر فعالیت های خود را تشدید می بخشند. داوود شاه سبا می افزاید گرفتن جلو قاچاق زمرد، یاقوت، بیروج و دیگر سنگهای قیمتی کار آسان نیست، اما می توان جلو قاچاق لاجورد را که معدن آن در منطقه سرسنگ در شمال افغانستان واقع است را گرفت. وزیر معدن و پترولیم افغانستان می گوید حکومت تلاش دارد که تا نیمه 2016 میلادی یک مارکت را در شهر کابل ایجاد کند که برای فروش لاجورد بوده و سوی حکومت اداره گردد. آقای سبا می گوید فروش لاجورد تنها در انحصار حکومت است و هر لاجوردی که در مارکت فروخته می شود باید از سوی حکومت افغانستان تصدیق گردد. در غیران غیرقانونی محسوب شده و امانند الماس در مارکت های بین المللی بالای خریدان تحریم وضع شود. سازمان ملل متحد تلاش کرد تا جلو استخراج و فروش الماس را در کشورهایی که در آن جنگ جریان داشت بگیرد، که در نتیجه در 2003 میلادی یک برنامه تصویب شد که بر اساس آن فقط الماس های تصدیق شده در بازارها به فروش رسیده می تواند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یک جنرال ارشد چینایی در ملاقات با لوی درستیز پاکستان روی همکاری های نزدیک برای تأمین امنیت دهلیز اقتصادی بندر گوادر صحبت کرده است. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را چند دقیقه بعد با هم میشنویم، ولی قبل از آن سر به ولایت سرپل میزنیم. والی این ولایت قصد دارد تا 100 روز آینده ولسوالی کوهستانات را از وجود مخالفان مسلح دولت پاکسازی نموده امنیت را در ولایت سرپل تأمین کند. این ولسوالی که از دو ماه به این سو به دست مخالفان دولت سقوط کرده است، در حال حاضر راه‌های مواصلاتی آن بروی رفت و آمد مردم مسدود بوده، شمار زیادی از باشندگان آن نیز در شهر سرپل بیجا شده و در وضعیت ناگوار به سر می‌برند. عالم رحمانیار با تفصیل بیشتر از منطقه گزارش می‌دهد.
والی سرپل میگوید در پلان 100 روز دوم خود تأمین امنیت مطمئن در سطح این ولایت و بازپسگیری ولسوالی کوهستانات را در اولویت قرار داده است. محمد ظاهر وحدت والی سرپل در نشست پلان 100 روز دوم خود گفت بدون امنیت هیچ کاری صورت نمیگیرد. وی به مردم سرپل اطمینان داد که در پلان 100 روز دوم خود امنیت را تأمین و ولسوالی کوهستانات را از وجود مخالفان مسلح دولت تصفیه خواهد کرد. وی به ادامه گفت
در اولویت ها و پلان هایی که در طی 100 روز آینده تأمین ارتباط و سمع مشکلات مردم و بازپسگیری یک از ولسوالی های ما به ولسوالی کوهستانات است که ما در پلان ما هست.
در همین حال شماری از بیجا شدگان کوهستانات که در اثر جنگ و ناامنی ها به شهر سرپل بیجا شدند از پلان 100 روزه والی سرپل استقبال میکنند، اما میگویند که خانواده هایشان در این هوای سرد زمستان با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنند. مسدود شدن راه های مواصلاتی، حضور مخالفان در مسیر راه و بارندگی های اخیر برای بیجا شده های کوهستانات شرایط رفتن به خانه هایشان را دشوار ساخته است. یک تن از باشندگان کوهستانات سرپل که نخواست نامش گرفته شود در رادیو آزادی گفت والی سرپل در حالی از بازپسگیری ولسوالی کوهستانات و تأمین امنیت سرتاسری ولایت سرپل برای مردم این ولایت اطمینان می‌دهد که از دو روز به این طرف جنگ در منطقه برقوت شیرمهای سرپل بین مخالفان مسلح و نیروهای امنیتی به شدت جریان دارد و از تلفات هر دو طرف تا هنوز اطلاعی در دست نیست.
مجله خبری از رادیو آزادی.
رئیس جمهور افغانستان و مقامات عالی رتبه دیگر این کشور دیروز درباره استراتژی جنگ افغانستان با وزیر دفاع آمریکا صحبت کردند. در این گفتگوی ویدیو کنفرانس درباره توانایی‌ها و ظرفیت‌های نیروهای امنیتی افغانستان صحبت شد و همچنین تأکید شد که کمک‌های بین‌المللی با نیروهای امنیتی افغانستان ادامه یابد. همکارم مصطفی صدیقی با تفصیل بیشتر با شماست.
بله، همونطور که شما در مقدمه گفتین، رئیس جمهور افغانستان در صحبت با وزیر دفاع ایالات متحده در مورد تقویت نیروهای امنیتی افغانستان به خصوص نیروهای هوایی افغانستان تاکید کرده. بر اساس یک خبرنامه ارگ ریاست جمهوری، اشرف غنی دیشب با اشتون کارتر از طریق یک ویدیو کانفرانس صحبت کرد. در ادامه خبرنامه آمده که موضوع سپردن هلیکوپترهای نو می‌7 نیز مورد بحث قرار گرفت. بر اساس خبرنامه آقایان غنی و کارتر در مورد مسائل مهم درباره ظرفیت و توانایی فعلی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان صحبت کردند. دو طرف در مورد تمویل نیروهای افغانستان در سال 2007 میلادی نیز بحث کردند. بر اساس این خبرنامه کارتر تاکید کرده که ادامه بهبود نیروهای امنیتی افغانستان در زمینه تامین امنیتی کشور، تداوم حمایت مالی از جانب ایالات متحده و دیگر اعضای ائتلاف را توجیه خواهد کرد. به اساس خبرنامه، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت نیز در صحبت با آقای کارتر روی ایجاد یک نیروی احتیاطی به هدف مقابله با حالات اضطراری تاکید کرد که به اساس خبرنامه این نظر از سوی آقایان غنی و کارتر تایید شد. ایالات متحده آمریکا از تمویل کنندگان مهم نیروهای امنیتی افغانستان به شمار می آید. به اساس گزارش ها از سال 2001 میلادی تا کنون آمریکا 65 میلیارد دلار را برای آموزش، تقویت و تجهیز نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان مصرف کرده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
دوستان عزیز، در این قسمت مجله خبری شامگاهی گزارش های مهمترین تحولات منطقه و جهان را با هم یک جا دنبال می کنیم. یک جنرال ارشد چینایی در ملاقات با لوید رستیز پاکستان روی همکاری های نزدیک برای تامین امنیت دهلیز اقتصادی بندر گوادر صحبت کرده است. معاون رئیس کمیسیون مرکزی نظامی چین روز گذشته در رأس یک هیئت وارد اسلام آباد شد. فرشته نگاه با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
فن چنلوگ، معاون رئیس کمیسیون مرکزی نظامی چین، در ملاقاتی که روز پنجشنبه با رئیس شریف لوید رستیز پاکستان داشت، روی همکاری نزدیک دو کشور برای اطمینان از مدیریت مناسب و تامین امنیت دهلیز اقتصادی بندر گوادر گفتگو کرد. قرار است چین از طریق بندر گوادر به بحیره عرب وصل شود. اسلام آباد به چین اطمینان داده است که امنیت پروژه دهلیز اقتصادی پاکستان با چین را تامین خواهد کرد. یک جنگ با شدت کم از سال 2006 میلادی به این سو در بلوچستان پاکستان جریان دارد. بلوچ ها می گویند مردم مناطق دیگر پاکستان از منابع سرشار طبیعی بلوچستان که شامل گاز و فلزات قیمتی می باشد بهره می برند، ولی حقوق بلوچ ها زیر پا می شود. بر اساس گزارش ها در حال حاضر اسلام آباد تلاش دارد تا به خاطر تطبیق پروژه اقتصادی بندر گوادر با برمداغ بکتی رهبر بلوچ های آزادی خاک از سال 2010 میلادی به این سو در سوئیس در تبعید به سر می برد کنار بیاید. حکومت ایالتی بلوچستان بیش از 900 هکتار زمین معاف از مالیه را در نزدیکی سرحد غربی پاکستان با ایران باعث بخشی از دهلیز اقتصادی 2900 کیلومتری میان چین و پاکستان در اختیار چین قرار می دهد. سفر معاون رئیس کمیسیون مرکزی نظامی چین به اسلام آباد دو روز پس از آن صورت گرفت که یک توافقنامه روی انکشاف یک زون اقتصادی در اطراف بندر گوادر بین چین و پاکستان امضا شد. انتظار می رود چین 1.6 میلیارد دلار را برای این ساحه اقتصادی مصرف کند که این بخشی از پلان سخاوتمندانه 46 میلیون دلاری چین در بخش ایجاد زیربناها و دستگاه‌های برق می باشد که منطقه غربی کاشغر در چین را با بحیره عرب وصل خواهد کرد.
بعد از گزارش انکشافات روابط اسلام آباد و چین، تحولات شرق میانه را دنبال میکنیم. وزیر خارجه امریکا میگوید تا هنوز هم اختلاف نظر بین روسیه و ایران در مورد آینده بشار الاسد موجود است. جان کیری روز پنجشنبه گفت اگر بشار الاسد در قدرت باشد، نه صلح ممکن است و نه هم تندروان گروه دولت اسلامی شکست خواهند خورد. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که فشرده آن را همکارم آرش همایون تقدیم میکند.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه در جریان سخنرانی در اینستیتوت صلح در واشنگتن گفت به مثابه یک بخش از توافق احتمالی برای ختم جنگ داخلی در سوریه تا هنوز هم در مورد آینده بشار الاسد اختلاف نظر با روسیه و ایران وجود دارد. جان کری گفته است اگر بشار الاسد در قدرت باقی بماند، نه تندروان گروه دولت اسلامی یا داعش شکست خواهند خورد و نه هم صلح ممکن است. جان کری با ابراز این که بدون انتقال واقعی جنگ 4 ساله در سوریه هرگز خاتمه نخواهد یافت اظهار داشت. روابط بشار الاسد با داعش یکی از ویژگی های این منازعه را آشکار می سازد. این دو افرادگرا خیلی نادر هم دیگر را مورد هدف قرار می دهند. در این مورد فکر کنید، در حقیقت آنها حتی با هم دیگر تجارت می کنند و تیل را خرید و فروش می کنند. بشار الاسد و داعش در تئوری بیشتر تا در حقیقت با هم دشمنند و هیچ کدام به پایان دادن این قتل‌ها علاقه‌مندی نشان ندادند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است کار با روسیه و ایران در مورد بشار الاسد و نقشه وی ادامه دارد. ایران و سوریه هر دو از بشار الاسد حمایت نموده، روسیه از جنگ نیروهای سوریه در برابر شورشیان گروه دولت اسلامی و سایر مخالفان میانه رو به آن حمایت میکند. روسیه میگوید اردوی بشار الاسد از توانمندترین نیروهای نمایندگی میکند که میتواند شورشیان گروه دولت اسلامی را شکست دهد. این در حالی است که واشنگتن و متحدانش بشار الاسد را به هدف قرار دادن مردم خود در جنگ داخلی متهم میکنند. و نوشته مرکز خبری رادیو آزادی در نخستین دوره گفتگوهای سال در مورد سوریه در ماه گذشته، جان کری وزیر خارجه آمریکا و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه توافق کردند که در مورد نقش احتمالی بشار الاسد در دوره انتقالی به خاطر جنگ داخلی در سوریه توافق نکنند. بر اساس گزارش‌های مطبوعات غرب، در آخرین طرح پیشنهادی روسیه در مورد برنامه صلح سوریه که افشا شد، در مورد اینکه چه وقت احتمال دارد بشار الاسد از قدرت کنار برود اشاره نشده است. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز پنجشنبه در مسکو به خبرنگاران گفت آینده بشار الاسد نباید یکی از موضوعات صحبت در مذاکرات ویانا باشد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است انتظار شکست بن‌بست را در مذاکرات ویانا ندارد.
دوستان عزیز، با شنیدن گزارش انکشافات اوضاع شرق میانه میرسیم به پایان مجله خبری شام امروز. من سلطان محمد سرور با همکارانم در رادیو آزادی ساعت 7 صبح فردا باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.